السلام علیکم د سحر وبچی دی ز رضوان مرادی مو تاسو د ازادي رادیو د سحرنې خبری مجلې اوریدو ته راولم. نن دوشنبه د 1409 هجری لمریز کال د دلوی نه وشتمه چې د 2019 میلادي کال د فبروري ل 13 سره سمون لري. دا نیم ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په پاکستان کې د طالبانو او امریکا ترمنځ کتنه چې ټاکل شوې وه نن وشي ځنډېدلې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی پرون له افغان مشرانو سره وکتل. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې خپرونه کې اوري، خو اول پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې په پروسه کې د افغان ښځو ونډه اړینه ده. د پاکستان صدر اعظم وایي پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په برخه کې اسانتیاوې برابروي. او د سعودي ولیعهد په پاکستان کې دی او له دې هیواد سره یې د میلیاردونو ډالرو تړونونه لاسلیک کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې په پروسه کې د افغان ښځو ونډه اړینه ده. خلیلزاد دا خبره پرون په کابل کې له یو شمېر ښځینه فعالانو سره په کتنه کې وکړه. نوموړي تېره شپه په خپل ټویټر ولیکل چې د مدني ټولنې له مشرانو سره یوه عالي غونډه درلوده. زلمی خلیلزاد د تېرو 12 کلونو په لاسته راوړنو او پرمختګونو کې د افغان ښځو ونډه مخکښه بللې او ویلي دي چې د افغانانو او د افغان ښځو غږ باید واورېدل شي، حقونو ته درناوی وشي او په دې برخه کې لاسته راوړنې باید خوندي وي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي غواړي له سعودي عربستان سره په ګډه په افغانستان او اسلامي نړۍ کې روانې ناخوالې کرارې کړي. هغه دا خبره له عربي تلویزیون سره په مرکه کې کړې او ویلي دي چې پاکستان د افغان ولس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې کړي او غواړي همدا رول په نورو ځایونو کې هم ولوبوي.
We would like to play a role with Saudi Arabia.
مګواړو د سعودي عربستان سره په اسلامي نړۍ کې د لګیدلي اور د خاموشه کولو لپاره خپل رول ادا کړو، لکه څنګه چې پاکستان اوس د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په زمينه سازي یا د سولې د پروسې په برخه کې په هڅو رول ادا کوي.
د عمران خان د امریکا اسلام آباد ته عربستان ته د ولی عهد سلمان د سفر پر مهال خبره شوې. سعودي عربستان د افغانستان په اړه د نړۍ د دینی عالمانو د یو کانفرنس کوربه او افغان حکومت وایي چې پاکستان بیا تر دې دمه عملا د افغان سولې د ټینګښت لپاره څه نه دي کړي. فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون یوسف کارګر د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رئیس په توګه انتخاب کړی دی. د فیفا په ویبپاڼه دا خبر وروسته له هغې راغی چې د افغانستان لوی څارنوالی د فوټبال فدراسیون د مرستیال په توګه د یوسف کارګر د کار تعلیق رفع کړ. کارګر داسې وخت د فیفا لخوا د فوټبال فدراسیون د رئیس په توګه انتخاب شوی چې دغه فدراسیون د رهبرۍ چارې له خلا سره مخ دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د سعودي عربستان ولی عهد شاهزاده محمد بن سلمان په پاکستان کې د چیرته چې د له پاکستانی چارواکو سره د 10 میلیارد ډالرو د پروژو تړونونه لاسلیک کړل. پاکستان چې له اقتصادي کمزوري سره مخ دی د عربستان په دې پروژو ترې وې اندازې له کړکې چروزي. له محمد بن سلمان د پاکستان صدر اعظم عمران خان تود هرکلی وکړ او د مرستو په خاطر ته مننه وکړه. تمه ده چې سلمان نن هم له پاکستاني مقاماتو سره خبرو ته دوام ورکړي. هند ته چې تمه ده سلمان له پاکستان روسته ورته ورشي، پاکستان د هغه برید تر شا بلل کیږي چې پکې 40 هندي پولیس وژل شوی او ایران هم د خپل 22 سرتیرو د وژل کېدو په خاطر چې پاکستاني میشته جیش العدل ډلې مسؤلیت پر غاړه اخیسته پاکستان ته پر پاکستان انتقادونه کړي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د دې هیواد یو نوی تحت البحری پرانسته چې په کروز راکټونو سمباله ده. ښاغلی روحانی د دې تحت البحری د پرانستلو په مراسمو کې پرون په بندر عباس کې وویل د ایران دفاعي قوت د دې هیواد د ګټو د دفاع لپاره دی او ایران هیڅکله په نورو هیوادونو د برید په هڅه کې نه ده.
ما در این منطقه یک روابط برادرانه
دی وای مونږ په دې سیمه کې له ټولو سره د ورورولۍ او ملګرتیا اړیکې غواړو. مونږ هیڅکله په ټوله سیمه کې د برید د پیل عاملان نه وو. د ایران د تحت البحری بیړۍ چې فاتح نومیږي د درنو تحت البحریو لومړنۍ یوه ده چې په ایران کې جوړه شوې. د ایران رسنیو رپورټ ورکړی چې دا تحت البحری 600 ټنه وزن لري او په هوانونو لري واټن ویشتونکو کروز میزایلو سمباله ده. او د بنگلاديش شرواکي وي چې نه هتنه په بندري خار چټاګرام کې د وی اور لګیدنې په سبب وجل شوې دي. په دې اور کې 200 غریب مشتي کورونه هم سوځیدلي. د بنگلاديش د بیړنیو حالاتو د کمیټې یو مسؤل علي احمد ویل دا اور د برېښنا د شاټۍ په سبب پل شوی او 50 تنه پکې ژوبل شوې دي. سلګونه کسان هر کال په بنگلاديش کې په داسې پیښو کې وژل کیږي، هغه ځای چې د ځاني خوندیتوب خدمات پکې کافی کمزوري بلل کیږي. پس زمون غک ل ازادي راډیو اورای روانه خبرونه کوي چې په پاکستان کې د طالب استازیو او امریکایي مقاماتو د پاکستان د صدر اعظم ترمنځ خبرې اترې چې نن ټاکل شوې وي د طالبانو په خبره ځنډیدلې دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په لیدنه کې د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمې د هیوادونو په عملي هڅو ټینګار کړی دی.
و این نقص فاشکار قطنامه های سازمان ملل نقص صریح حاکمیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان هست.
د افغانستان پړه د نړۍ په مطبوعاتو او خبرونو کې د مطالبو او راپورونو لنډیز هم در سره شریکو. پاکستان د سعودي د ولی عهد د سفر جزئیات لرو او د خبرونې په پای کې به د ژوند رنګونه خبرېږي.
بلا ویل څنګه تدریسیږي لیکل واست زدکړي څنګه ده د خط کلا څنګه ده په څنګه ور سره د انګلیسي څنګه هم لرو.
ازادي رادیو په اف ام 7.5 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. ملګرو ملتونو د افغان حکومت تر شکایت وروسته په اسلام آباد کې له امریکایي پلاوي سره د طالبانو لیدنه لغوه کړې ده. طالبانو په یو بیان کې ویلي چې د دوی مرکشي پلاوي د ملګرو ملتونو او امریکا د تور لیست په خاطر اسلام آباد ته سفر ونه شو کړی او د دوشنبې لیدنه وځنډېده. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد چې تر اوسه تر اروپا وروسته افغانستان ته تللی، پاکستان او قطر ته هم د تګ تابع ښودلی، خو د افغانستان د سولې په پروسې او د بین الافغاني خبرو د پیل پر سر بحثونه لا هم په پوره جزئیاتو سره معلوم نه دي. صفی الله ستانکزی په رپورټ لري.
د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد د اوسني سفر پر مهال چې د فبروري تر پایه دوام کوي په اسلام آباد کې له امریکایي پلاوي سره د طالبانو لیدنه لغوه شوه. دې ډلې په یو بیان کې چې پرون ماښام خبر کړی دلیل راوړی چې د دې لیدنې لپاره د دوی د مرکچي پلاوي اکثرو غړیو د امریکا او ملګرو ملتونو د تور لیست په خاطر سفر ونه شوای کړی. طالبانو د دې غونډې په نه ترسره کېدو خواشینی ښودلې. طالبانو له مخکې اعلان کړی و چې د فبروري په 13مه په اسلام آباد او د فبروري په 15مه په دوحه کې له امریکایي پلاوي سره خبرې کوي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون یک شنبه په کابل کې و چیرته چې د سهار له اجرایي رئیس عبدالله او د معلوماتو له مخې د شپې له ولسمشر اشرف غني سره مجلس درلود. د خلیلزاد د کاري مهالویش له مخې دای له افغانستان وروسته اسلام آباد او دوحه ته هم سفر لري. رویټرز اژانس لیکلی د فبروري په 13مه طالبانو دا پلان هم درلود چې له امریکایي پلاوي سره د خبرو ترڅنګ د سعودي عربستان له ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره چې په اسلام آباد کې ده خبرې وکړي. سلمان د یک شنبه په شپه اسلام آباد ته ورسید چیرته چې د طالبانو او ترهګرو ډلو د ملاتړ په خاطر د امریکا او نړۍ له فشارونو مخ پاکستان سره د 10 میلیارد ډالر په ارزښت لوی پروژې لاسلیک کړي. اسلام آباد ته د ولیعهد محمد بن سلمان د سفر پر مهال د یک شنبه په شپه له العربیه ټلویزیون سره د پاکستان د صدر اعظم عمران خان مرکه هم خبره شو او د پکې د افغان سولې په باب د پاکستان د هڅو یادونه وکړه.
وی وډ لایک ټو پلی ا رول وذ سعودي عربیا پټینګ اوټ فایرز ان د مسلم ورلد.
موږ غواړو د سعودي عربستان سره په اسلامي نړۍ کې د لګیدلي اور د خاموشه کولو لپاره خپل رول ادا کړو. لکه څنګه چې پاکستان اوس د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په زمينه سازي یا د سولې د پروسې په برخه کې په هڅو رول ادا کوي، په یو ډول د سولې او پخلاینې جوړجاړی او د دې اولس کلنې جګړې پای ته رسول، نو دا هغه رول دی چې موږ غواړو ادا کړو. خو افغان حکومت اعتراض کړی چې اسلام آباد ته د خبرو لپاره د طالب پلاوی په وربللو سره د افغانستان ملي حاکمیت نقض شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدی پرون یکشنبه ازادي راډیو ته وویل
اعضای هیئت زیر تحریم
د دیپلاوی غړي د ملګرو ملتونو د سازمان د تحریمونو په لست کې شامل دي او دا اقدام د ملګرو ملتونو د پریکړې کونو او د افغانستان د ملي حاکمیت د واضح او څرګند نقص په معنا دی. زمونږ د ملي حاکمیت مسله زمونږ سره کرخه ده او دا موضوع په ډیره جدي توګه تعقیبوو او د ملګرو ملتونو سازمان ته مو له دې عمله شکایت هم کړی.
موسکو ته د طالبانو د مرکزی پلاوی په تیر وار سفر هم چې د فبروري په 15 او 16 د حامد کرزي په مشرۍ له یو ډله پخوانیو افغان سیاستوالو سره وکتل، افغان حکومت ملګرو ملتونو ته شکایت کړی وو. افغان حکومت امریکا او پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو او امریکایي پلاوی د لیدنې د لغوه کېدو په اړه کومه تازه تبصره نه ده کړې. د سیاسي او نړیوالو چارو افغان کارپو سید انتظار خادم بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د طالبانو او امریکایي پلاوی د خبرو لغوه کېدل د سولې د روانې پروسې لپاره ښه کارونه باله. هغه وویل د طالبانو لخوا د سفرونو لغوه کول د باور جوړونې هڅو ته زیان رسوي او د سولې د پروسې د ځنډیدو لامل ګرځي.
د سفیر الاستانګزی په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونو ته د افغان حکومت تر شکایت وروسته په اسلام آباد کې له امریکایي پلاوي او د پاکستان له صدر اعظم سره د طالبانو پلان شوې غونډه ځنډېدلې ده. طالبانو په یو بیان کې ویلي چې د دوی مرکزی پلاوی د ملګرو ملتونو او امریکا د تور لیست په خاطر اسلام آباد ته سفر ونه شو کړای. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره پرون په کابل کې لیدلي او د سولې په اړه ورسره خبرې کړې دي. د اجرایي ریاست مرستیال وان فریدون خوزون د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دواړو لورو د افغانستان د روانې کشالۍ د هواري لپاره یوازنۍ لار بین الافغانی مذاکرات وبلل. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ مسؤلان بیا په دې باور دي چې د سولې د روانو هڅو د بریالیتوب لپاره د افغان حکومت ترڅنګ طالبان او پاکستان هم باید قرباني ورکړي. په دې اړه تفصیل لا واصل وساله ورو.
د افغان حکومت اجرایي ریاست د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد حسستای خو وایي چې په دې برخه کې له طالبانو او پاکستان څخه کومه عملی هڅه نه ده لیدلې. د اجرایي ریاست مرستیال وین فریدون خوزون د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله عبدالله د خغلی خلیلزاد سره په لیدنه کې د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمې د هیوادونو همکاري او همغږي مهمه وبلله.
هغه ملاقاتونه چې د اروپا او نورو ملکونو کړي ما او اجرایه رئیس دله حق کار کړی وکړ او وی ویل چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت باندې د سولې خبرو لپاره هڅې مهمې دي او اجرایه تمه وکړه چې د سیمې هیوادونه باید د سولې په برخه کې کړي ژمنې عملي کړي او په دې برخه کې
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د یو شمېر اروپایي او د سیمې هیوادونو له مشرانو سره له لیدنې وروسته تېره ورځ کابل ته راغی او د خپل دغو لیدنو کتنو په اړه د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره معلومات شریک کړل. ښاغلی عبدالله د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره د کتنې پر مهال په هیواد کې د سلویښت کلنې جګړې پای ته رسول د افغان حکومت لومړیتوب وباله او پر بین الافغانی مذاکراتو یې ټینګار وکړ. د اجرایي ریاست د مرستیال وین فریدون خوزون په خبره د دغې کتنې پر مهال په کابل کې د امریکا سفیر جانباز هم ګډون درلود. دا لومړی ځل نه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د افغانستان د سولې په اړه سفر کوي، بلکې له دې وړاندې هم څو وارې ورته سفرونه کړي او بیا یې معلومات له افغان چارواکو سره شریک کړي دي. د یو شمېر راپورونو له مخې ښاغلی خلیلزاد به د روانې اونۍ په جریان کې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو او طالب استازو سره هم جلا کتنې ولري. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ رئیس حکمت الله اعظمي بیا په دې باور ده چې د سولې په روانو خبرو کې سناسه پرمختګ لیدل کیږي او ټولې خواوې باید هڅه وکړي چې د سولې د روانو هڅو د بریالیتوب لپاره په خپلو دریځونو کې نرمښت راولي.
پرمختګ په شي کې په خبرو کې راغلی طالبان سره باندې میډیم باس پر سوي دي. د افغان په سمت باندې په دې باور يم چې باید دا سولې باید د پاکستان سره معامله نه وسکېږي، مګر سولې ته سوله یو قیمت لري او دا قیمت باید یوازې افغان دولت ورنه کړي، دا باید طالبان هم ورکړي. او په دې کې که مثلا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خبرې وګوري، هغې وایي چې په افغانستان کې سوله راځي نو د پاکستان هم دې څخه ګټه اخلي. یا د پاکستان د امنیت لپاره هم دا په ګټه ده، نو باید پاکستان هم په دې کې یو قیمت وای.
د ښاغلي اعظمي په خبره د افغانستان د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره د پاکستان لخوا د قیمت ورکول دا دي چې نور په افغانستان کې له خپلو شومو اهدافو لاس واخلي او په دې برخه کې رښتینې همکاري وکړي. د نوموړي په خبره د افغان سولې په برخه کې د پاکستان رول ډیر مهم ده، خو دا په دې معنی نه دي چې امریکا او نور هیوادونه دي په طالبانو د پاکستان د نفوذ په بدل کې دوی ته زیات امتیازات ورکړي. د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ د مشر په خبره د سولې د روانو هڅو په وړاندې تر ټولو لوی خنډونه د افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته د طالبانو نه حاضرېدل او اور بند ده. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د نړۍ مختلفو ورسپانو او خبرونو هم د افغانستان په خاص ډول افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. نوریاس نوري دا مطبوعات لوستي.
امریکای ډیفنس نیوز انلاین خبرونه په افغانستان کې د امریکای ځواکونو د حضور په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې د امریکای کانګرس یو شمیر مهم غړو د جرمني د منشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر کتنې وروسته د شنبې په ورځ له افغانستانه په هغه پراخ کچه د ځواکونو د ایستلو په وړاندې خبرداری ورکړل چې ولسمشر ټرمپ یې له دې مخکې د سوریې په اړه اعلان کړی و. کانګرس د غړو ویلي چې د امنیتي کانفرنس په څنډه کې له ولسمشر غني سره په افغانستان کې د سولې د پروسې په دې بهیر کې د روسیې د وروستۍ ښکېلتیا او په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه بحث کړی دی. د امریکا کانګرس د دواړو ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو ګوندونو په دغه پلاوي کې چې له ولسمشر غني سره یې کتلي، د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس جیم این هوف، د استازو د جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې جک پوړي غړي مک تورنبری، او د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس جمهوري غوښتونکي جیم ریش، او د دې کمیټې جکپوري غړي باب مینندز شامل ول. د منشن امنیتي کانفرنس د امریکا د کانګرس شاوخوا 50 غړي ورغلي چې تر دې مخکې ساری نه دی لیدل شوی. ډیفنس نیوز خبرونه لیکي ولسمشر غنی د تړلو دروازو تر شا غونډه کړې. کانګرس غړو ته ویلي چې دای ډاډه دی چې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د ټرمپ پریکړه به د هیواد په شرایطو پورې تړلې وي. خو د خبرونې په وینا د کانګرس اکثرو غړو ویلي چې دوی په اوس وخت کې له افغانستانه په هر بڼه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره مخالف دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم د شنبې په ورځ کانفرنس ته په وینا کې د ټرمپ د ادارې لخوا د نورو یو اړخیزو اقداماتو تر څنګ په بیړه له سوریه او افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پلان په اړه اندېښنه څرګنده کړه. هغې خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د ناتو ماموریت د امریکا پر ونډې پورې تړلی دی. ډیفنس نیوز خبرونه لیکي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ څو ورځې مخکې د امریکا کانګرس ته په وینا کې وویل چې په منځني ختیځ او افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر کموي. ترامپ دغه راز له طالبانو سره د امریکا خبرې هم رغونکي وبللې او وویل چې اوس وخت دی چې لږ تر لږه سوله وازمویل شي. په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه بیا امریکایي د هیل خبرونه د افغان ښځو آزادۍ باید د سولې د یوې نیمګړې موافقې قرباني نه شي تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي. په څو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د سولې جدي هڅې پیل شوې دي. د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د خبرو په وروستي پړاو کې د راتلونکو خبرو اترو لپاره یو چوکاټ هم په ډاګه شو چې پکې له افغانستانه په تدریجي ډول د امریکایي سرتیرو وتل، د سخت دریځو لخوا بیا له دې هېواد د پناه ځای په توګه کار نه اخیستل، اوربند، او په راتلونکو خبرو کې د افغان حکومت شاملول هم شامل دي. د هلي کې د ته په پام سره چې په دې خبرو کې د خزو د حقونو مسله څنګه تشوي، د قدرت دی ویش دی او احتمالي میکانیزم او اساسي قانون کې تعدیل بچ هغه به بیرته د طالبانو بیرحمانه واکمنۍ ته د پښاتک په مانوي اندېښنې زیاتې شوې دي. د خبرونه په لیکنه په دې خبرو کې بشري حقونو په تیر بیا د خزو حقونو ته لومړیتوب نه دی ورکړل شوی او د دې مسلې له خزو سره اندېښنې زیاتې کړي چې ژوند، ازادي او ټولنه به په روانو خبرو کې د داسې یوې نیمګړې او موقتی موافقه قربانی شي چې نهایتا نتیجه به تلپاتې سوله نه وي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د هوایي چلند ټولنه له بهرنیو هیوادونو سره د هیواد د هوایي خدماتو پر ټولو تړونونو بیا کتنه غواړي. د دې ټولنې مشر فرید پیکار د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس مهال د افغانستان د هوایي ترانسپورت مارکیټ 80% له بهرنیو هوایي شرکتونو سره دی. د افغانستان د هوایي چلند خپلواکې ادارې په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د هوایی شرکتونو ټولنه د ملي یووالي پر حکومت له انتقاد کولو سره وایي د کورنیو هوایی شرکتونو پیاوړتیا ته هیڅ پام نه کوي. د دغه ټولنې رئیس فرید پیکار د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل اوس مهال د افغانستان د هوایی ترانسپورت مارکیټ 80% د بهرنیو هوایی شرکتونو په لاس کې دی. دی وایي کورني هوایی شرکتونه ښه ظرفیت لري او په کار ده چې له بهرنیو هوایی شرکتونو سره د هوایی خدماتو تړونونه له سره وکتل شي.
تقریبا 80%
مارکیټ هوایی کشور مو په سلو کې اتیات افغانستان هوایی خدمتونه د بهرنیو هوایی شرکتونو په واک کې او 40% لمک سره دي. له همدې امله باید د افغانستان د هوایی خدمتونو تړونونه له بهرنیو شرکتونو په تیره بیا له عربي متحده اماراتو سره له سره وکتل شي.
ښاغلی پیکار وایي له کورنیو هوایی شرکتونو سره د ملي یووالي د حکومت نه ملاتړ لامل شو چې یو شمېر کورني هوایی شرکتونه له ماتې سره مخ شي. د افغانستان د هوایی شرکتونو د ټولنې د معلوماتو له مخې د بهرنیو هوایی شرکتونو ناسم رقابت او د ځانګړو امتیازونو او د دغو شرکتونو د اقتصادي مرستو نشتون د کورنیو شرکتونو د فعالیتونو پر وړاندې عمده ګواښونه دي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره د نړیوالو معیارونو د نه مراعتولو په دلیل له څو کلونو راهیسې د اروپایي ټولنې په تور لیست کې ده چې د کورنیو هوایی شرکتونو پر وړاندې عمده خنډ ګڼل کیږي. اوس مهال په افغانستان کې آریانا دولتي او کامیر خصوصي شرکتونه فعالیت کوي. افغانستان پخوا تر دې څو هوایی شرکتونه لرل چې د یادو دوو شرکتونو تر څنګ یې فعالیت کاوه، خو د دغو شرکتونو یو شمېر د ځینو دلایلو له امله له فعالیته ولوېدل. د کورنیو هوایی شرکتونو د ستونزو د حل او د دوی د فعالیتونو د پراخېدو په اړه مو وغوښتل چې د افغانستان د هوایی چلند د خپلواکې ادارې نظر ولرو، خو مسؤلینو یې په دې اړه له څرګندونو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د آریانا هوایی شرکت رئیس نادر عمر وایي که د بهرنیو پروازونو زمینه ورته برابره شي دغه شرکتونه دا وړتیا لري او حاضر دي چې نورې الوتکې هم وپیری.
اگر پالیسی آسمان باز تجدید نظر د یک قسمت
شوي که د خلاص آسمان پالیسی تمدید او د نورو د پروازونو شمیر محدود شي د آریانا هوایی شرکت کولی شي چې خپل پروازونه ډیر کړي.
ښاغلی عمر له حکومت غواړي چې د کورنیو هوایی شرکتونو فعالیتونو ته اسانتیاوې برابرې شي ځکه د ده په خبره د اقتصادي ودې او ملي عوایدو د زیاتوالي لامل کیږي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا آزادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان پرنش په اسلام آباد ته ورسید او د هیواد ته د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت لوی پروژې ورکړې دي. له محمد بن سلمان د پاکستان صدر اعظم عمران خان هرکلی وکړ او د مرستو په خاطر یې ترې مننه وکړه. تمه ده چې سلمان نن هم له پاکستاني مقاماتو سره خبرې وکړي. پاکستان چې له اقتصادي کمزوریو سره مخ دی، د عربستان په دې پروژو تر یوې اندازې له اقتصادي ستونزو راوتلی شي. صفي الله ستانکزیه په دې اړه راپور لري.
د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان په پاکستان کې دی، چیرته چې پاکستانی چارواکي هیله مند دي له اقتصادي کړکېچ په راوتلو کې عربستان لاس ورکړي. شاهزاده محمد بن سلمان پرون ماښام نورخان هوایي ډګر ته ورسید او د صدر اعظم عمران خان، د پوز لوی درسیس قمر جاوید باجوا او نورو چارواکو لخوا تود هرکلی وشو. له تود هرکلی وروسته د ولیعهد محمد بن سلمان او عمران خان په حضور کې د دواړو هیوادونو وزیرانو او چارواکیو د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت د لویو پروژو تړونونه وکړل. د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د تړونونو تر لاسلیک وروسته له پاکستان سره د خپلې ملګرتیا او همکارۍ ډاډ ورکړ.
We believe that Pakistan is going to be very very important country in the coming future.
زموږ په باور پاکستان به په نږدې راتلونکي کې یو مهم هیواد واوسي او موږ غواړو د دې موضوع یو برخه واوسو. د داسې یوې رهبرۍ په تمه یو چې ورسره شریک واوسو او ډېر ګډ کارونه وکړو. نن مو هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. شاوخوا 10 میلیارد ډالرو پانګونه ده. له تیلو ډک عربستان په اوسنیو لاسلیک شوي پروژو سربیره په دې وروستیو کې پاکستان ته د اقتصادي کړکېچ د مبارزې او د مالي زیرمو د کمښت د مخنیوي لپاره 6 میلیارد ډالره پور هم
ورکړی. عمران خان لا لمخ کې د سعودي عربستان د خبريال جمال خاشقجي په قضيه کې د نړیوالو لخوا ګرم بلل شوی ولیعهد محمد بن سلمان سره ملګرتیا پاللی او د هغه په ګوتشمارو آسیایي مشرانو په ډله کې و چې د ریاست په قربتوبې څو وخت مخکې په یو اقتصادي کانفرنس کې برخه واخیسته. دا کانفرنس د جمال خاشقجي د وژل کېدو په خبرګون اکثرو هیوادونو تحریم کړی و. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې په اقتصادي کړکېچ او کمزوریو کې له عربستانه د همکارۍ هیله کړې د ولیعهد محمد بن سلمان لخوا د تازه حکړو مننه وکړه. سعودي عربستان تل د پاکستان یو دوست پاتې شوی، داسې ملګری چې پاکستان ورته اړتیا لري او په همدې سبب دا ملګرتیا موږ ته ډېره ارزښت لري. د سلمان سفر پاکستان ته داسې وخت کېږي چې په سیمه کې جدي لانجې روانې دي. هند چې تمه ده سلمان له پاکستان وروسته ورشي، پاکستان د هغه برید تر شا بولي چې پکې 40 هندي ملیشي ووژل شوې او ایران هم د خپلو 20 سرتیرو د وژل کېدو په خاطر چې پاکستاني میشته جیش العدل ډلې مسؤلیت په غاړه اخیسته پاکستان ته ګوت سندنې کړي.
دا هم د څو مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې په پروسه کې د افغان ښځو ونډه اړینه ده. خلیلزاد دا خبره پرون په کابل کې یو شمېر ښځینه فعالانو سره په کتنه کې کړې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وی له عربستان سره په ګډه به د افغانستان په شمول د اسلامي نړۍ د روانو ناخوالو په ختمولو کې رول ولوبوي. فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون یوسف کارګر د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نوي رئیس په توګه انتخاب کړ. د سعودي ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان په پاکستان کې د چیرته چې نوموړي له دې هیواد سره د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د ایران ولسمشر حسن روحانی د دې هیواد یو نوی تحت البحری پرانسته چې په لرې واټن ویشتونکو کروز میزایلو هم سنباله ده. او د بنگلاديش شارواکي وایي 9 تنه په بندري ښار چاتوګرام کې د وی اور لګیدنې په سبب وژل شوي دي. دوستانو د روانې خبری مجلې پاتې برخه د ژوند رنگونو ته ځانګړې شوې ده.
د ژوند رنگونه
نمی فیاض احمد ده، د نثار خوانیز مرکز خوانکه.
که په پیل کې د خپل زده کوونکو په اړه وایي چې